دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې ماځیګرنی نیم ساعت خبري مجله کې مو زه اجملان هر کله کوم د کابل خار یو شمیر شیعه مسلمانان وای د محرم د میاشتې پر رسیدلو سره دوی د خپل مذهبي مراسمو امنیت ته اندېښمن دي. په افغانستان کې ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې د دوی ټولې غوښتنې په تیره په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړي. یو بار بیا درته هر کله وایو دوستانو په یادو مسلو سربیره په دینیم ساته مازیګرنی خبری مجله کې د افغانستان او سیمه په اړه ګڼ نور ریپورتونه لرو، خو پیل له خبرونو کو اسمت ساروان په استودیو کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو د سیالۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. چین وایي د افغانستان د دفاعي او تروریستي ضد هڅو ملاتړ کوي، او د بخښنې نړیوالې ادارې د جنوبي آسیا د هیوادونو له حکومتونو وغوښتل چې د بې درکه کړی شویو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو تنظیم شوې سیالي د بشر د سپیڅلو ارزښتونو او عقایدو خلاف وبلله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د باندنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د دې موضوع په اړه د هالند له بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک سره تلیفوني خبرې وکړې، او له هغه یې وغوښتل چې د دې سیالۍ د مخنیوي لپاره تر وسه وسه هڅه وکړي. صلاح الدین رباني همداراز وویل دا مسأله په درسته نړۍ کې د یو نیم یارد مسلمانانو احساسات پاروي او د منل شویو اخلاقي معیارونو خلاف عمل دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هالند د بهرنیو چارو وزیر وویل ل دې سیالي سره موافق نه دی، او هڅه به وکړي چې د خپل هیواد د قوانینو په چوکاټ کې ورسره چلند وکړي. د بلې خوا د هالند صدر اعظم تیرونی ویلی وو حکومت د دې سیالۍ په برابرولو کې لاس نه لري، مګر په هالند کې د بیان ازادي د دې سبب کیږي چې دا ډول حل او ځلو مخه ونه شي نیولی. د چین دفاع وزارت نن پنځشنبه وویل چې د افغانستان د دفاع او تروریستي ضد هلو ځلو ملاتړ کوي. د چین دفاع وزارت دا خبره یو ورځ وروسته له دې وکړه چې دغه هیواد د افغانستان په واخان کې د پوځي اډې د جوړولو راپورونه رد کړل. مخکې د هانګ کانګ یو ورځپاڼې لیکلي وو چې چین غواړي خپلې پولې ته نږدې د افغانستان د واخان په دهلیز کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې کمپ جوړ کړي، خو پرون د چین بهرنیو چارو وزارت دا راپور رد کړ. د درمل جوړولو نړیوالې کمپنۍ تینیتوس 911 اعلان وکړ چې د افغان یتیمانو د ملاتړ لپاره د افغانستان د کرکټ له نامتو لوبغاړي راشد خان سره مرسته کوي. راشد خان په ورستیو کې له یتیمو او بېوزلو افغان ماشومانو سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې د کومک لپاره یو بنسټ جوړ کړ. تینیتوس 911 چې مرکز په کولرادو کې دی وایي چې په درسته نړۍ کې د یتیمانو په اړه د عامه پوهاوي هڅه کوي، او اوس چې دغه تکړه افغان لوبغاړي هڅه پیل کړې چې په خپل هیواد کې له یتیمانو او بېوزلو ماشومانو سره مرسته کوي، دوی ورسره مرستې ته تیار دي. د سولې د ولسی حرکت غړي د بغلان ډنډي غوري سیمې ته ورسېدل. د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسم الله وطن دوستان پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل چې دوی غواړي نن په ډنډي غوري کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ شي.
د چنور په دغه جګړه کې موږ ونه وژل سو، له طالبانو مو غوښتنه ده، له افغان حکومت مو غوښتنه ده چې دوی باید نور سولې روغې جوړې ته غاړه کېږدي، څو موږ له دغه اوسني حالت څخه وژغورل سو.
د دې حرکت غړیو چې د هلمند له لشکرګاه څخه تر کابل پورې پلی مزل وکړ، د سولې له پیغام سره له کابله یبلی پښې بلخ ولایت روان شوی دی. هند د افغان ماشومانو د زړه د مرزادي ناروغۍ د درملنې لپاره یو میلیون ډالر مرسته کوي. په کابل کې د هند سفارت نن پنځشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د هند حکومت له 2015 کال راهیسې د افغان ماشومانو د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د افغانستان سره د افغانستان له سره میاشتولنې سره د کال یو میلیون ډالر مرسته کوي. د هند سفارت وایي چې د تیر کال په اګست میاشت کې هم د هند حکومت همدومره مرسته کړې وه. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي جاپان له بې ځایه شویو افغانانو سره نږدې 3 میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې سږکال شاوخوا 3,60,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. جاپان پرون چهارشنبه وویل چې له افغان بې ځایه شویو سره 2,10,000 امریکایي ډالر مرسته کوي. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري د بشن نړیوالي اداري یا امنستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د هیوادونو له حکومتونو غوښتل چې د زرګونو بې درکه کړی شویو کسانو کورنیو ته حقیقت او عدالت وړاندې کړي او د هغوی عزیزان بیرته ورستانه کړي. د بشن نړیوالي ادارې دا غوښتنه په داسې حال کې وکړه چې په نړۍ کې د بې درکه کړی شویو ورځ لمانځل کیږي. دا اداره وایي چې په زوره د خلکو بې درکه کولو د جنوبي اسیا خلک بیرولي او د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې دا بې رحمانه جنایت په قوت روان دی او یو شمیر نور د زرګونو بې درکه شویو په اړه د حقیقت عدالت او د هغوی د عزیزانو د ستنولو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د نړیوالو زده کړو لپاره امریکایي کونسل په ازبکستان کې رسمن ثبت شو. دا په تیرو لسو کلونو کې لومړنۍ غیر حکومتي امریکایي موسسه ده چې د ازبکستان د عدلي وزارت له لوري راجستر کیږي. د اوس ډیلی ډاټ کام خبری ویبپاڼې د راپور له مخې د ازبکستان د عدلي مرستیال وزیر اکبر تاشکولوف د دې موسسې د ازبکي څانګې د ثبت سند په تاشکند کې د امریکا سفیر پامیلا سپراتلین ته وسپاره.
دوستانو خبرونه مل ازاده رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلای شئ. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د کابل ښار یو شمیر شیعه مسلمانان وایي د محرم د میاشتې په رارسېدلو سره دوی د خپلو مذهبي مراسمو امنیت ته اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل په تېرو څو اونیو کې د بېلابېلو خونړیو بریدونو شاهد وو. پر دې موضوع په رپورټ سربیره دا هم اوري چې په افغانستان کې ځینې فعاله سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې د دوی ټولې غوښتنې نه وي منل شوي حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړي. سیاسي ګوندونه په ځانګړې توګه په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده غواړي. په دې موضوع بام رپورټ ولرو. دا بام واوري چې په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکی استازي له طالبانو غوښتي چې د خبرو اترو میسته حاضر شي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د سوریې په اړه خبرې کړي. که وختو ځینې نور رپورټونه هم درکړو. د کابل ښار یو شمیر شیعه مسلمانان وایي د محرم د میاشتې پر رسیدو سره دوی د خپلو مذهبي مراسمو امنیت ته اندېښمن دي. دوی وایي په وروستیو کې په افغانستان کې پر شیعه مسلمانانو حملې چې تر ډېره یې مسؤلیت د داعش وسلهوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی ډېرې شوي دي او شیعهګان د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کېدو په اړه اندېښنې لري. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د محرم د میاشتې لپاره جدي امنیتي تدابیر په پام کې لري. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
که څه هم د محرم میاشتې ته ورځې ډېرې پاتې خو د کابل ښار یو شمېر شیعه مسلمانان د ناامنیو له وجې د خپلو مراسمو ترسره کولو ته په اندېښنه کې دي. دوی وایي په کابل کې د تیرو کلونو پیښو او د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره باید امنیتي بنسټونه د دوی د راټولېدو د مرکزونو او تکیهخانو لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د کابل ښار اوسېدونکی واحد افشار
تشویشوي که مثال مردم افغانستان یا به اصطلاح بخصوص مردم تشیع در قسمت ماه محرم دارن.
دوی وایي د محرم د میاشتې په اړه د افغانانو په ځانګړې توګه د شیعه مسلمانانو اندېښنې د امنیت له اړخه دي. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې په دغه میاشت کې جدي تدابیر ونیسي تر څو خدای مکړه بدې پېښې رامنځته نه شي. د کابل ښار یو بل شیعه مذهبي اوسېدونکی سلیمان بیازادي رډیو ته وویل چې دوی له همدا اوسه د محرم میاشتې په مناسبت خپل مراسم پیل کړي دي. د ښاغلي سلیمان په خبره د افغانستان دښمنان به هیڅکله په افغانستان کې د مذهبي شخړو پر رامنځته کېدو بریالي نه شي خو حکومت باید د ټولو افغانانو امنیت خوندي کړي. د یادونې ده چې په تېرو کلونو کې په کابل کې د محرم په میاشت کې د شیعهګانو پر عبادت ځایونو او تکیهخانو په بېلابېلو بریدونو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د محرم میاشت د اسلامي کلیزې لومړۍ میاشت ده چې د اسلامي ارشاداتو له مخې په دغه میاشت کې د جګړې په نه کولو ټینګار شوی. همداراز د محرم د میاشتې په لسمه نیټه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت حسین له یو شمېر نورو یارانو سره د عراق د کربلا په دښته کې د یزید د لښکرو لخوا شهیدان شوي. شول. له همغه ورځې د شهیدانو د یاد د ژوندۍ ساتلو په هدف د غورز د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د شیعه مسلمانانو لخوا په ځانګړو مراسمو سره منزل کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به وایي چې د محرم د میاشتې پر رسیدو سره په ټول افغانستان کې جدي امنیتي تدابیر په پام کې دي. دغه وزارت وایي نجیب دانش
مطابق په پلان امنیتي کې ساختیم برای روزای مشخص
د وی د داس زنګړو ورځو لپاره مونږ خپل امنیتی تدابیر او پلان په کابل ولایتونو کې لرو چې په ملي کې دوه سره به ان شاء الله کومه پیښه رامنځته نشي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر بیا وایي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د شیعه مسلمانانو چې د محرم په میاشت کې مذهبي مراسم لري د امنیت خوندیتوب د حکومت مسؤلیت دی او سر له اوسه باید ورته تدابیر ونیسي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
تاسو موږ کله آزادی رادیو ناوړی په افغانستان کې ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي ترکوم چې د دوی ټولې غوښتنې په ځانګړې توګه په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړي. د حزب اسلامي ویان حشمت الله ارشد د سیاسي ګوندونو په استازیتوب د پنځم به پورز ازادي رډیو ته ویل یوازې له انتخاباتي بهیر د ګوندونو سار نشي کولای د دې بهیر شفافیت تضمین کړي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه ریپورت لري.
ورسته لغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې سیاسي ګوندونه کولای شي د انتخاباتو له بهیره څار وکړي. دا ګوندونه ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د شفافیت په خاطر یې باید ټولې غوښتنې ومنل شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان حشمت الله ارشد د سیاسي ګوندونو په استازیتوب وایي که د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه شي انتخابات په شفاف ډول نشي ترسره کیدی. ښاغلی ارشد د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ګوندونو غوښتنو ته د نه پاملرنې په صورت کې به د دوی اعتراضونه لا پراخ شي.
تنها همي سیستم بایومیټریک میتونه کې
دی وایي یوازې بایومیټریک سیستم کولی شي له پراخو او سازماندهي شویو درغلیو مخه ونیسي. ټول ګوندونه په دې اړه پر خپلو غوښتنو ولاړ دي او تر هغه وخته پورې چې عملي نشي تاسو به په ټولو ولایتونو کې د سرو لاریونونو شاهد وئ. د څو سیاسي ګوندونو غړو د چهارشنبې په ورځ د کابل په څو سیمو کې له دې امله مظاهرې وکړې چې ګوندې غوښتنې یې نه دي پوره شوي. دوی ویل چې مظاهرې به یې تر ولایتونو هم ورسیږي. د انتخاباتي نظام بدلون، د انتخاباتو لټولو پروسونه، د سیاسي ګوندونو څارنه او په انتخاباتو کې له بایومیټریک ټکنالوژۍ نه استفاده د سیاسي ګوندونو له عمده غوښتنو څخه دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله سعادت به وایي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو تر نیټې پورې دوی نشي کولای له بایومیټریک ټکنالوژۍ نه استفاده وکړي. نوموړی ټینګار کوي چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت او ټاکلي مهال ویش ترسره شي.
دا ټاکلو خپلواک کمیشن د افغانستان اساسي قانون او د ټاکلو قانون مهم دی. موږ د شته قانون پر اساس د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کوو. که چېرته عذاب غواړي شفافیت تضمین شي په دغه پروسه کې دوی د مهرباني وکړي، خپل نظارت یې قوي کړي او دوی قوي نظارت به وکولی شي دغه پروسې په شفافیت مثبت اغېز افتی بس.
په وروستیو څو میاشتو کې سیاسي ګوندونو له حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیشن سره څو غونډې درلودې او خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړې. خو حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیشن ټینګار کوي چې د ځینو غوښتنو عملي کېدو ته لازم وخت نشته.
دوستانو وامه اوریدل چې د افغانستان ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي تر څو پورې چې انتخابات د بایومیټریک په سیستم برابر نشي حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نشي کړی. بل خواته د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي له جالکاری د مخنیوي په هدف یې د ثبت شوو تذکرو کتابونه ډیجیټل کړي دي او دغه به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړي. اکرام الله اکرام په دې موضوع رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په پراخه کچه د جعلي تذکیرو او انتخاباتي سټیکرونو په اړه انتقادونه شته او حتی د انتخاباتو د مخنیوي لپاره هم ګواښونه مطرح کیږي، د افغانستان د نفوس او د احوالو د ثبت مرکزی اداره د درغلیو او جال د مخنیوي خبره کوي. د دغه ادارې رئیس همایون محتاط د پنځشنبې په ورځ په یو ګډه خبري ناسته کې وویل ویشل شوې تذکيري ډیټابیس ته داخلي کړي او د درغلیو د مخنیوي لپاره باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي.
سر از روز چهارشنبه هفته آینده تمام ریکارد خدای
دی وایدر اتون کې ونی د چهارشنبه لورځ وروسته به د ټولو کاغذي تذکرو ریکارډ ډیټابیس ته شامل دي. د الکترونیک لارې به تذکره د تایید وړ ګرځي. په دې برخه کې زموږ تخنیکی ټیمونه د انتخاباتو کمیسون له تخنیکی ټیمونو سره کار کوي چې څنګه وتواني ګله فلټر شوی ډیټابیس نه د رای په ورکړه کې استفاده وکړو.
استفاده به عمل بره
د خغلی محتاط په خبره تر دې د ما 15000 کتابونه چې 14.8 میلیون افغانان پکې ثبت او ډیټابیس ته داخل شوی دي. د همداشان ویل چې د کاغذي تذکرو د ویش د ملي کمپاین په ترڅ کې چې د تیر کال د قوس په میاشت کې پیل شوی او د افغانستان په سلور در شولایتونو کې تر دې دمه 15 میلیونه تذکری ویشل شوی او ډیټابیس ته داخلي شوی دي. د هغه په خبره د هیواد په بیلابیلو در شولسوالیو کې د نامنوي لامل د کاغذي تذکرو د ویش لړۍ نه ده پیل شوی. نو موړی وای په دې پروسه کې سرغړونې او درغلې هم لیدل شوی او په کې ککړ کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل شوی دي. د کورنۍ چارو وزارت موین عبدالجبار پوردلی وای د تذکیرو د جال شپک قضیه ثبت کړي چې په تړاوی دیار لستورن د 1430 جالي تذکیرو سره نیول شوی دي. د تذکیرو د جال د مخنیوي لپاره دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې د هیواد یو شمیر مطرح سیاسي ګوندونه د تذکیرو او سټیکرو د ویش پر لړۍ جدي انتقادونه کوي. هغوی په همدې دلیل په انتخاباتو کې د بایومیټریک ټکنالوژي پر کارونې ټینګار کوي او خبرداري ورکوي چې که یې غوښتنې ونه منل شي د انتخاباتو ترسره کېدو مخه به ونیسي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدیر سید چې د نفوسو د ثبت او احوالو د ادارې په ناسته کې ګډون کړی وای یو جالي سټیکر هم نه دی ویشل شوی. دی وایي د انتخاباتو له کمیسون سره چې کوم ډیټابیس شریکیږي له هغې څخه په استفادې د جالي تذکیرو مخنیوی کیږي او انشاءالله موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې کمیسون د شفافیت لپاره شپه او ورځ کار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید له دغه اقدام څخه هرکلی کوي خو وایي د وخت د کمښت له کبله د اصلي او جعلي تذکرو پیژندل او توپیر ستونزمن دی. نوموړی همداراز د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د پروسو د سرعت غوښتنه هم کوي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لغیکشن
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکی استازي له طالبانو غوښتي چې له حکومت سره د مذاکراتو میز ته کینی. له د نېشنل خبرونې سره په مرکه کې کورنیلس زمرمن ویلي چې د سولې لپاره واقعي فرصت شته ځکه عادي خلک غواړي جګړه پای ته ورسیږي. ملالۍ بشیر د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان ته د ناټو ملکی استازي کورنیلیس زیمرمن له دی نیشن خبرونې سره په مرکه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوې ده ویلي چې د جون میاشتې بې ساری اوربند ښیي چې طالبان کولای سي په افغانستان کې په سیاسي توګه پیژندنه ترلاسه کړي او له افغان حکومت او لویدیځو ځواکونو سره اولس کلنې جګړې ته د پای ټکی کښیږدي. د ناټو دغه لوړ پوړي استازي ویلي چې په افغانستان کې دننه او پر نړیواله کچه په دغه هیواد کې سولې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. د ویلي چې افغانان ډیر کړیدلی دي او د جون میاشتې اوربند ثابتوي چې سوله ممکنه ده. ښاغلی زیمرمن ویلي چې طالبان باید وښیي چې دوی د افغانانو په خاطر غواړي په افغانستان کې امنیت او سوله راسي. زیمرمن دی نیشن ته ویلي چې طالبان باید په دې پوهوي چې دوی دا جګړه نسي ګټلی نو د مذاکراتو پر میز په افغان ټولنه او سیاست کې ځان ته یو ځای جوړولی سي. د جون میاشتې تر اوربند راهیسې وروستۍ اونۍ په ځانګړې توګه خونړۍ وې. د بېلګې په توګه په غزني ښار کې د طالبانو په حملو کې سلګونو کسان ووژل شول او ګڼې ودانۍ او بازارونه له منځه لاړل. طالبانو په افغانستان کې په نورو سیمو کې هم حملې کړي. په همدې حال کې د طالبانو سیالې سختریزه ډلې داعش پر کابل د حملو تمرکز زیات کړی. خو زیمرمن په دې باور دی چې په جون میاشت کې د اوربند اقدام د تغییر پر لور یوه اشاره ده. ولسمشر غني طالبانو ته د خبرو بېساری وړاندیز کړی او امریکا هم په دې وروستیو کې له طالبانو سره په قطر کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. بل لوري ته طالبانو ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې به د ګډون لپاره مسکو ته خپل استازي ولیږي که څه هم افغان حکومت او امریکا په دغه غونډه کې د ګډون بلنه رد کړې وه. زمرمن لدی نیشن سره په مرکه کې ولسمشر محمد اشرف غنی یو مفکر انسان بللی چې په خپل لیدلوري سره د سولې اجنډا نوې پړاوونه تل وړه کړي، خو ده ویلي چې د سولې په اړه باید په محتاطانه توګه هیلې وسی، ځکه د ده په وینا تر ټولو لوی خنډ له طالبانو سره امریکا او ناټو د مخالفانو هیوادونو ملاتړ دی. پر روسیه او ایران دواړو تور دی چې په افغانستان کې طالبانو ته مالي او لوجستیکي مرستې ورکوي او په دغه هیواد کې د سولې په خاطر د ناټو او امریکا هڅې له خنډ سره مخامخ کوي. ایران او روسیه دواړو دغه ادعاوې رد کړې دي. ښاغلی زمرمن دی نیشن خپرونې ته ویلي چې د جګړې له دواړو لوریو سره لوبې کوونکي باید دا کار ونه کړي. د ویلي چې له بده مرغه د افغانستان یو شمیر ګاونډي هیوادونه د افغان حکومت ناتړ کوي او په همدې حال کې د طالبانو غوندې سخت دریځو سره مرستې کوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په کونړ کې یو شمیر ځای خلک هغه چې د ناړۍ په ولسوالۍ کې اوسیږي اندېښمن دي چې د ناړۍ اسدآباد ترمنځ لویه لاره په وروستیو کې ډېره نامنه شوې ده. د ناړۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي که چیرته حکومت د دغه لارې د امن کېدو غم ونه خوري دوی به مرکز ته لاړ شي او هلته به اعتراضونه وکړي. له کونړ څخه در هلان ودی رپورټ اورو.
د کونړ مرکز او ناړۍ ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلي سړک په اوږدو کې له تیرو څو ورځو یو ځل بیا امنیتي ستونزې پیدا شوې. خلک وایي طالبانو په تیرو څلورو ورځو کې یو شمیر کسان وژلي، ټپیان کړي او ژوندي نیولي چې د حالت دوی په تنګ کړي دي. د کونړ ولایتي شورا منشي او د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي حاجي شیرزمین خان د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
پرون شهیدان شوي دي، ډېر بېرحمانه شکل باندې یو نفر بل ورځ شهید شوی دی، پنځه نفره نیول شوي وو. په دغه پنځه نفرو کښې دوه نفره اوس هم اسیران دي، یو سپین ږیری دی، یو متعلم دی، دوه درې نفره زخمیان شوي دي طالبانو دخوا. دغه ټول مشکل د غازی آباد ولسوالۍ ساحه کښې سرغشو کښې سلمیک کښې په دې ساحه کښې دا مشکلات دي.
هغه وایي ولسونو غوښتل چې په ناړۍ کښې له یادې لارې د خنډونو لرې کولو په موخه لاریون وکړي، خو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د خوځښتونو له امله وځنډول شو. حاجی شیرزمین خان وایي که چیرته په لاره کې شته ستونزې ختمې نه شي نو ولسونه به د لاریون او نورو مدني فعالیتونو پیل کولو دپاره اسدآباد ته لاړ شي.
ولس به خپل مدني حرکت کوي، دلته نه کوي، دا سرحد دی. امکان لري چې په راتلونکي وخت کې د نړۍ ټول قومي مشران ولایت ته لاړ شي او ټول رسانۍ په دې باره کې د خپل
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ومنله چې په غازی آباد کې ستونزې موجودې دي او د هواري د پاره یې دوی هڅې کوي.
تاسو بهتر معلوم بر ده په دغه لاره کښې یو څه ستونزې شته دی. زموږ امنیتي ځواکونه چې په دغه په لاره کښې نشتې، دوی شپه ورځ زیار باسي چې دغه خلکو ته امنیت تامین کړي. په دغه برخه کې اوس هم هڅې روانې دي او موږ هیله من یو چې دغه لار به ډېر ژر بیا شته تهدیدونه که په دې لار کښې موجود وي د امنیتي ځواکونو له لورې به له منځه ولاړ شي.
د یادونې وړ ده چې د کونړ مرکز اسدآباد او ناړۍ ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره کې له ډېرو وختونو را په دې خوا امنیتي ستونزې موجودې دي چې څو ځله په کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات هم ترسره کړي دي چې په کې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتي. کله چې هم یاد لاره کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا خنډونه پیدا شوي نو د ناړۍ ولسوالۍ ترڅنګ د نورستان په ختیځ کې د کامدیش او برګي مټال ولسوالیو اوسیدونکي هم ډېر مشکلات ګالي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د خلکو او دولتي چارواکو د یادې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 5.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. د میدان وردګو ولایت د 5 اداري واحدونو معترض اوسېدونکي وایي چې که حکومت ورسره تر 2 شنبې ورځې پورې کړې ژمنې پوره نه کړي محلي ادارې به وتړي. په دې اړه یوسف خان زدران رپورټ لري.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر معترض اوسېدونکي چې د 13 ورځو رئیس یې د خپلو ځینو غوښتنو د پوره کېدو لپاره اعتراضي غونډې او مظاهرې پیل کړي وایي حکومت د دوی غږ نه دی اورېدلی. دوی چې نن یو ځل بیا د خپلو غوښتنو په ټینګار په یوه مطبوعاتي غونډه کې راټول شوي وو وایي که حکومت یې تر 2 شنبې ورځې پورې غوښتنې پوره نه کړي محلي ادارې او لارې به وتړي. د دغو معترضینو له ډلې محمد جاوید ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
دغه وادي دغه چون مونږ مشروع غوښتنې دي د خپل مرکزي حکومت نه نه دلته مونږ کوم عدالت نه کوم قوم نه کوم بل چا سره تقابل کې ځان واخې کوو. دا خبره ده مونږ هیڅ غوښتنې ته تر اوسه پورې
میدان وردګو 5 اداري واحدونو د 13 ورځو رئیس د خپلو مشروع خونو د ترلاسه کولو لپاره سوله ییز حرکتونه پیل کړي دي. ښاغلی ستانکزی وایي د بهسود جلریز نرخ مرکز میدان او د بهسودو د 2 برخې وګړي د میدان وردګو د نوم د پانتون موقعیت او په محلي او مرکزي اداره کې د دوی د سیاسي ګډون په پاره اعتراضونه لري. دی وایي دوی د کابل کندهار لویه لار هم د ترافیکو پر مخ وتړله خو د امنیت شورا او جمهوري ریاست نه د یوې پلاوي تر لیږلو وروسته چې د ستونزې د حل په خاطر ورسره ژمنې وشوې دوی دغه لار بیرته پرانستله. له دې سره دوی په میدان ښار کې د پرلت خیمه درولې او وخت نا وخت د مظاهرو په شکل هم راغونډېږي. خو په داسې حال کې چې اعتراض کوونکي د حکومت په بېغورۍ انتقاد لري د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي ښه ده چې د ګواښونو پر ځای په اساسي ستونزو کار وشي. د دغې ادارې د خپرونو او د ما پوهاوی د برخې مسول سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل
له حکومت سره باید مرسته وکړي په توګه حکومت ولې د خدماتونو اسانتیاوي زاد کلو ولسوالیو تر لیر ځایو پورې دا ورسوي. زه فکر کوم چې په اوسنیو حالاتو کې په اوسنی وخت کې د لارو د بندولو او د دغه غوښتنو په ځای باندې باید لومړی فکر وکړي لومړیتوبونه مسدي او بیا د هغو لپاره کار وکړي.
که څه هم اعتراض کوونکي وایي چې د میدان وردګ ولایت نوم په دې وروستیو کې وردګ کارول کېږي خو ښاغلی سقیم وایي د میدان وردګ ولایت په نوم کې کوم بدلون نه دی راغلی. نوموړی د خلکو سیاسي ګډون د دوی اساسي حق ګڼي چې په خبرې ورته کار کېږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeorl.org.
اوس هم د سیمې او نړۍ یو مسله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له ولسمشر سره د لیدو پر مهال د سوریې په اړه خبرې کړې. د ترکیې له پولیس سره نږدې په عدلی ولایت کې د بشر الاسد د ځواکونو د عملیاتو د احتمال له زیاتېدو سره رجب طیب اردوغان له محمد جواد ظریف سره په انقره کې یو ساعت خبرې وکړې. ملالۍ بشیر په دې موضوع نور جزئیات تراوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې اوس پاکستان ته روان دی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې خبرې د امریکا د چلند پر وړاندې پر سیمه ییزه همکارۍ متمرکز وي. ایران د ترکیې ملاتړی دی چې د تهران د سخت مخالف امریکا له بندیزونو سره مخامخ سوی او په نتیجه کې د ترکیې لیره ارزښت کم سوی دی. ترکیه د سوریې په 1 کلنه جګړه کې د یاغیانو ملاتړ کړی دی چې غواړي بشار اسد له واکه لرې کړي. خو ترکیه اوس له تهران او مسکو سره پر دغه موضوع له اختلافاتو تیره سوې ځکه د څېړونکو په وینا ترکیه غواړي دغه دری اړخیزه ائتلاف پر ځای پاتې سي. اردوغان او د ایرانی او روسی سیالان حسن روحانی او ولادیمیر پوتین به په ایران کې د سپتمبر په 8 نیټه د سوریې په اړه په سرمشریزه کې ګډون کوي. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم پلوی ځواکونه د یاغانو د ورستی مهم مرکز ادلیب ولایت د نیولو لپاره چمتو سوي دي. لویدیځو هیوادونو روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې په دې جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر لویدیځو وادونو ژغ وکړ چې په سوریه کې د ترهګرو د جرړو د استلو په چارو کې مداخله ونه کړي. مسکو د بشار اسد رژیم ټول مخالفان ترهګر ګڼي. مسکو هم په ورته وخت کې د سوریه خاورې ته څیرمه د مدیترانې په بحیره کې جنگي بیړۍ زیاتې کړې دي. روسي رسنیو خبر ورکړی چې له 2015 کال را پدې خوا چې روسیې د سوریه په کورنۍ جګړه کې مداخله پیل کړه، دا تر بل هر وخت ډیر روسي ځواکونه د چې په مدیترانې کې ځای پر ځای شوي دي. سرګی لاوروف ادلیب ولایت یو ناسور بللی او ویلي دي چې دا سیمه باید پاک شي. واشنگتن د سوریه د وکلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د اسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کړی. ترکیه هم د دې رژیم د مخالفانو حمایت کړی، تر ډیره یې د هغو مخالفانو پلوي کړی د چې واشنگتن یې تر شا ولاړ دی. امریکا، برتانیا او فرانسې روانه اونۍ یو ځل بیا د بشار اسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د ادلیب په جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. دغو دریو هیوادونو ویلي چې کچیرې داسې وسي نو د غرب له عکس العمل سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې مسکو پر یاغیانو تور پورې کړی دی چې غواړي په ادلیب کې د کیمیاوي وسلو برید وکړي تر څو لویدیځ هوایي بریدونو ته وهڅول سي. بلې خواته د ناټو ویاند اوونه لنګسک ویلي چې ناټو د روسیې د سمندري تشکیلاتو په برخه کې شک نه کوي، خو په کار ده چې د سیمې ټولې خواوې په سوریه کې د بشري وضعیت ته نوري خرابې مخ ونیسي.
دوستانو، په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. سید سمی عباس په استودیو کې دی او په را روانه نیم ساعت خبري مجله کې دی درسره.